رواج درلود.
برن اوریدونکو شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان نه خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. د هیواد په شمال کې د سالنګ لویه لاره به له نن څخه تر نامعلومې نیټې پورې بنده وي. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست چې طالبان اداره کوي د دې کار علت د لویې لارې په اوږدو کې د بیا رغونې د چارو پیل ښودلی. د دې ادارې رئیس عبدالحلیم هغه پرون ازادي راډیو ته وویل د سالنګ لویه لاره به د یکشنبې له ورځې څخه د ټولو مسافر وړونکو او بار وړونکو موټرو پر مخ بنده وي. د سالنګونو د لویې لارې د بیا رغونې چارې مخکې پیل شوې وې، خو د طالبانو حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې له نننۍ ورځې څخه وروسته په تونل کې دننه د کانکریټ اچولو چارې پیل شي. د طالبانو حکومت پوځي چارواکي په بامیان ولایت کې د یو شمېر لرغونو او عتیقه سرو د نیولو خبر ورکوي. باختر دولتي خبري اژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې د اثر په بامیان کې 13209 قلی وردو د ځواکونو لخوا کشف او ضبط شوي دي. راپور زیاتوي چې په ضبط شویو اثارو کې دوه بوتان، دوه مومیایي جسدونه، یو د سرو زرو تاج، یو کتاب چې په سرو زرو لیکل شوی او نور توکي نیول شوي دي. د همداسې حال کې ده چې طالبانو په خپله لومړۍ واکمني کې د بامیان د بودا د لویو مجسمو په ګډون له اسلام څخه د مخکې دورو ګڼ لرغوني اثار له منځه وړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې په افغانستان کې ښځې تر بل هر وخت زیاتې له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوې دي. د طالبانو حکومت له نږدې یو کال راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړیوالو مرستندویو موسسو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی. WFP چې د ملګرو ملتونو اړوند اداره ده پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې له ټولنیز ژوند څخه د میرمنو له څنډې ته کېدو سره د کار روزګار او د خپلو ماشومانو د مړولو لپاره د ښځو لپاره فرصتونه محدود شوي دي. او د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو یا شل ډلې پرون افریقایي اتحادیې ته د خپل ځواکمن غړي په توګه هرکلی وایي. دا اقدام د افریقا لپاره یو لوی پرمختګ دی، ځکه له 500 زیات هیوادونه یې په نړیوال ډګر کې د ځانونو لپاره د یوې مهمې ونډې په لټه کې دي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په یوې بلې اونیزې سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسی د لوبو له میدانه سپورتي خبرونه اوري. دا خبرونه تر ډیره کرکټ ته ځانګړې ده او اکثره مطالب پکې د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې د ترسره شویو سیالیو په تړاو دي. دغه راز په خبرونه کې به دا هم ووري چې ولې افغانستان د سریلانکا پر وړاندې د لوبې په وروستیو شیبو کې د سوپر فور مرحلې ته د لار موندنې له اصولو نه و خبر. د خبرونې په پای کې مو د آسیا جام په سیالیو کې د افغانستان لوبو ته کتنه کړې ده او دا ځل په مرکه کې را سره دوه میلمانه دي. پیل په آسیا جام کې د افغانستان ملي لوبډلې له سیالیو کوو. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د آسیا جام په ګروپي پړاو کې خپلې دواړه سیالۍ بنگلاديش او سریلانکا ته وبایللې او په دې سره د سوپر فور یا څلور غوره لوبډلو مرحلو ته لار پیدا نکړه. د څلور غوره لوبډلو پړاو د سپتمبر میاشتې په شپږمه نیټه د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ په لاهور کې پیل شو. وروسته له هغې چې افغانستان خپله لومړۍ لوبه بنگلاديش ته د نه اتیا منډو په توپیر وبایلله، د سوپر فور پړاو ته تر رسېدو لپاره په کار دا و چې افغانستان د سریلانکا له لورې هر ډول ټاکل شوی هدف په 0.1 اوور کې ترلاسه کړي. د افغانستان او سریلانکا سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 15 نیټه په د لاهور په قذافي لوبغالي کې د سریلانکا په توپ وهنې پیل شوه. د یاد هیواد پیلیزو توپ وهونکو داسې پیل وکړ چې فکر کېده د دوی هدف به هم تر 300 منډو زیات وي او هغه شیبه سوپر فور مرحلې ته د افغانستان د ورتګ هیله کمرنګه شوې وه. په دې سیالۍ کې هم د فضل حق فاروقي او مجیب رحمان د پیل توپ اچونې رنګ را نه وړ، خو د ګلبدین نایب کمالي توپ اچونې سریلانکایان له ستونزو سره مخ کړل او د 292 منډو هدف یې کېښود. افغان لوبډلې ته ویل شوي چې دا هدف په 0.1 اوور کې پوره کړي نو سوپر فور مرحلې ته به کوالیفای وکړي. افغان لوبډلې همدغسې وکړل. ټولو توپ وهونکو جارحانه توپ وهنه وکړه او په 6.4 اورونو کې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو سره 290 منډې وکړې. مجیب رحمان توپ وهنې ته ولاړ و. دې وخت کې د لوبو مبصرینو وویل افغانستان چانس لري چې دا سیالي د اته درشم اور په څلورم توپ پوره کړي، خو په لوبغالي کې ښکارېدل چې مجیب او راشد خان په دې سناریو نه دی پوي او نه هم د افغان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف او د روزونکو ډلګۍ په دې کیسه خبره ده. مجیب د اته درشم اور په اول توپ وسوځید، بیا فضل حق فاروقی راغی، هغه دوه توپونه مس کړل او په بل توپ لیگ بیفور یا ایل بی ڈبلیو وسوځید. په دې سره افغان لوبډلې کوالیفای هم ونه کړه او سیالي هم ونه ګټله. د آسیا جام د سوپر فور په پړاو کې د افغان لوبډلې سفر بشپړ شو او اوس به راتلونکي 500 ورځې نړیوال جام ته تیاری کوي. تر دې سیالۍ وروسته د افغانستان ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ په یو رسنیز کانفرنس کې وویل چې له دې کیسې نو خبر چې افغانستان د اته درشم اور تر څلورم توپه د کوالیفای کولو چانس لري. هغه وویل چې دوی ته ویل شوي وو چې د اته درشم اور په اول توپ به دغه سیالي ګټي. دغه راز د کرکټ بورډ ویان د سید نسیم سادات په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی یا د موضوع د رسمي برېښنالیک له لارې د کرکټ آسیایي شورا ته لیږلې او ترې د وضاحت غوښتنه کړې ده. بلور ته د کرکټ مبصرین او څارونکي د افغانستان ملي لوبډلې منیجمنت سټاف ګرام بولی چې د دوی په باور د منیجمنت سټاف د ناغړې له امله افغانستان د داسې حادثې سره مخ شو. باید وویل شي چې دا لومړی ځل دی چې افغانستان د سوپر فور له مرحلې پاتې کیږي. او اوس راځو په همدې تړاو درته له خپلو میلمنو سره ځانګړې مرکه خپرو. زمونږ د نن ورځې د خپرونې میلمانه ورزشي خبریال ابراهیم مومند او د کرکټ لوبې شنونکی واصل ساپای دی. نور په مرکه کې واورئ.
مومند صاحب، تر ته ووایه کومه شیبه کې دی وانګیرله چې افغانستان به دغه هدف ترلاسه کوي او په ودر شورونو کې به افغانستان 292 منډې پوره کوي؟
ساحل صاحب، په ټوله کې وګورو خلو به بدبخت سره مونږ وبلله. هر یو لوبډله او هر یو هیواد د دې لپاره لوبېږي چې بریا ترلاسه کړي، د دې لپاره نه لوبېږي چې زړونه وګټي یا خلو به وکړي. زما پدمنې د نبی چې کوم اننګز وو هغه استثنایي اننګز وو. هماغه اننګز لوبډلې ته یو مورال ورکړ چې دوی کولی شي دغه هدف ترلاسه کړي، ځکه که موږ د افغانستان چیزنګ ته په تاریخ کې وګورو بدبختانه زمونږ میډل آرډر په ځانګړې توګه باندې هغه په دندې برابر شوی چې موږ ته میچ فینش کړي یا موږ ته میچ برابر کړي. نبی یو مشکل لري، نبی میچ برابرۍ خو ختمی نه، لکه نجیب زدران میچ برابرۍ ختمی نه، رحمت شاه میچ برابرۍ ختمی نه. دغه یو مشکل زمونږ په لوبغاړو کې شته دی. هغه چې کوم اننګز ما پند باندې په ډېر اسانۍ باندې افغانستان کولی شو دغه هدف چیز کی، خو لوبه تر وروستي بالا پور لاړه. وروستیو کې زما پند باندې زمونږ د منیجر بې پامي وه یا ناپوهي وه یا بې سوادي وه یا هغه فعالیت نه ښودل وو چې موږ بدبخته به لوبه وبلله. که هلته یو شاټ لګېدلی وی کېدای شي
دغه موضوع ته اشاره کوو. مومند صاحب، کله چې د اته درشم اور اول بالو شو د لوبې مبصرینو وویلې که افغانستان په د اته درشم اور په څلورم یا دریم یا دویم یا څلورم بالا پورې فکر کوم دوی ویلې چې اټکل امکان شته چې افغانستان شپږیزه ووهي بیا هم دوی کوالیفای وکړي. دغه شیبه کې فضل فاروقي ټول بالونه ودرول چې د دې به څه هدف دوی به نه پوهېدل په دې باندې چې موږ اوسم چانس لرو که څنګه؟
په هیڅ صورت دوی ته معلومات نه وو، ځکه دوی په میدان کې وو او کلکولیشن چې کېده هغه بهر شوی وو. زه دې ته حیران یم چې د لوبو کمنټیټران د دې نه خبرېږي، خو زموږ منیجر صاحب دومره خبر نه و چې خپل کوچ ته یو پیغام ورکړي او د کوچ په وسیله باندې دا پیغام تر راشد یا مجیب یا هم فضل حق پورې راورسي. نو زما په اند باندې دغل تاخیر کې موږ د دې وجه نه دغه لوبه وبېرله چې زموږ منیجر صاحب چې هغه باید په دې وروستیو شیبو کې په دوامداره توګه له میچ ریفري سره تګ را تګ وی، د میچ ریفري نه شیبه په شیبه باندې حواله اخیسته چې څه کول پکار دی او هغه پیغام یې خپل کوچ سره رسولی. ځکه کوچنګ یوازې کوچ چې کوم دی هغه یوازې په پلاننګ باندې لګي، هغه د کلکولیشن په حساب کې ډېر نه وي او نه به پوهېږي، ځکه د وړاندې نه څه کلکولیشن شوی چې په اووه دېرش اشاریه یو ورکې پوره کوي. چې وروسته په یو شپږیزه باندې کولی شو چې افغانستان سټرایک ریټ اوچت کړي، هغه هغه څه چې ورته نه ویل شوي. نو دا باید د منیجر کار و چې کومنټیټران خبرېږي، کومنټیټران په وروستي اور کې مسلسل دا خبره تکراروي، خو بدبختانه دغه میسج زمونږ منیجر صاحب ته نه رسېدل.
صافی صاحب، تاسو تر ډېره پورې په کورنۍ کرکټ کې له لوبډلو سره، له مختلفو لوبډلو سره د منیجر په توګه پاتې شوي. په دغسې شیبه کې چې کله یوه لوبډله چانس لري چې کوالیفای وکي. تر ډیره پورې میچ ریفری خپل راځي هغه د لوبډلې منیجمنت سټاف ته وایي چې ته وسم چانس لري یو منظم پاڼه ورته راوړي چې پاره کې هغه کالکولیشن شوی وي. فکر کوي چې منیجمنت سټاف په د افغانستان د منیجمنت سټاف په لدې حالت نه خبر پدې لوبه کې؟
بالکل دا مومن صاحب مخکې یادوري وکړله د دې مسولیت د لوبډلې منیجر سره د لوبډلې مدیر په غاړه د باید پښتنه وکړي دقیقه په دقیقه باید احوال والی دا باید پښتنه د منیجر مسولیت وو چې د پښتنه کړی وي که چیرته مونږ په دغه اته دېرشتم اور په اول بال لوبه ونه ګټو یا دغه چیسینګ ونکړو وروسته مونږ ته کوم یو بل اپشن شته که نشته؟ دی یو بل اپشن د دویم اپشن پښتنه کول لازمی او ضروری دا نه ده. دینه خو تقریبا موږ او تاسو ټول مخکې خبرو انتر پرونه پورې خبرو وړمه ورځ خبرو چې که چیرته افغانستان ته ټارګیټ ورکړی شي او په دېرشتم اور یا پاتې دېرشتم اور اول بال سره دغه چیسینګ وشي نو افغانستان به دویم پړاو ته کوالیفای کوي. دینه خو مونږ او تاسو مخکې خبرو منیجر باید په دقیقه دقیقه باندې د میچ ریپری سره هغه کوم چې مخکې مومن صاحب یادونه وکړه کالکولیشن کیږي هغه سره باید دقیقه په دقیقه کینی د هغې نه احوال والي که مونږ دغه ځای کې لوبه وبیلو مونږ دغلته پاتې کیږو مثال خبره دغه پوره کوو نو دینه وروسته مونږ ته کوم چانس په لاس راځي نه راځي مونږ تیزه لوبه وکړو دغې نه وروسته یو څلوریزه راشي شپږیزه راشي د دغې کوم یو کریډیټ مونږ ته شته که نشته؟ دی نو دا یو خیر منیجر دپاره ده او هغه منیجر چې هغه نه ټیم سره پاتې شوی او ډیر وخت یې تیر کړی وي ایکسپیرینس وي نو داغسې خلکو د صلاحیت پورې اړه لري. نو فکر نه کوم که زموږ منیجر دومره دغه وخت کې د مغز دومره کار کړی وي چې له دې مونږ وروسته کوم چانس لرو که نه لرو. مسولیت د هغه او باید هغه همدغه ریپورټ راخیستی وی که مونږ چانس لرلی کوچ ته ورکړی وی او کوچ د یو لوبغاړي د میسج په واسطه باندې په وکټ باندې ولاړو لوبغاړو ته رسولی وی تر څو چانس وو. دا خو داسې نه ده چې اوس مثال فاروقي شپږیزه نه شي والی که په یو بال باندې سنګل راغلی وی او راشد تللی وی ډېر امکان وو چې په دغه دوه درې بالونو باندې شپږیزه راغلی وی دا به یو بېله نمونه میچ وی او ډېر خوندوره لوبه به وی. خو موږ زیاتره وخت موږ کرکټ ما بله ورځ ملګرو سره دا بحث کوو چې زموږ کرکټ توکلي روان دی. نن موږ د پلانینګ سره لوبه نه کوو که چېرته موږ د پلانینګ سره لوبه وکړو او دغسې یو پیپر موږ مخته پروت وي که موږ چېرته په اته دېرشتم اور په اول بال باندې کوالیفای ونه کړو وروسته که په درې بالونه باندې موږ شپږیزه وو دا باید مخکې زموږ ټولو لوبغاړو ته ټولو کوچ استاد ته باید دا بیان شوی او ویل شوی وی مخکې نه ویل شوی خو مخکې نه ویل شوی باید په دغسې وخت کې ویل شوی وی.
استن تر ډیره پورې اټکل له پرون راهیسې چې کله دغه د افغانستان لوبه په بله ورځ نه شي د افغانستان لوبه له بنګلادیش سره پای ته ورسېده او هغه رندرې چې معلوم شو نو یوازې دغه یوه خبره ریکارډ شوه هغه د کرکټ آسیایي شورا په پاڼو کې ما ولیده د کرکټ فو په یو ریپورټ کې ویل شوي وو. بیا وروسته نن د کرکټ آسیایي شورا له لورې اعلان وشو چې افغانستان باید په هر څومره هدف چې وي په ودرش اشاریه ور کې پوره کی تر ډیره پوره خای منیجمنت سټاف ته نور ایدیا نه وخو
ټیکنیکل خلک یو سیز په کومه دا رندر دا شیره چې دا شیبوب شیبوب تغییر پیدا کوي چې کدریسو پوری سریلانکا منډې کړې وې به موږ ته په شپږ دیشورونو کې دا هدف پکارو دا چې موږ هغه تر 202 منډو پوری سار کړل ځکه موږ ته یو څه بونس راکړل شو چې موږ و بال نورم لرو و بال وروسته به موږ که شپږیزه په کوم بال باندې والی وی بیا موږ په درې څلورم تر څلورم بال پورې موږ چانس لرو. خو دا هغه څه باندې کرکټ بورډ او منیجر روانو چې څه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي وو او څه کرکټ انفو خپاره کړي وو نوي اپډیټ نوي څه د کرکټ نړیوال شورا او باقی د کرکټ صحیح شورا لخوا او یا هم د میچ ریفری لخوا بدبختانه زما پند باندې دنو ترلاسه کړي
همدغسې. او بله خبره دا ده چې کله لوبه وي پار پویلین کې تر ډیره پورې تلویزیونونه لګېدلي وي او په هغه تلویزیونونو کې د یو دوه تلویزیونونه داسې وي چې د هغه ساوند یا غږ هم آن وي تر ډیره پورې هغه لیدل کیږي که نور هیڅوک هم نه وي هر کس چې دغه کوي د ویډیو انالیست وي هغه تر ډیره کنکشن ورسره لري. خو نن لیدل کیده بیا هم فکر کیږي خای منیجمنت سټاف به خبري خو د فضل احد فاروقی له باډي لانګویج او له لوبو دا سی ښکارا شو چې دوی وړاندې د لوبي نه دی خبر. صافی صاحب بل یو بل نقطه کومه شیبه کې د فکر وکړه چې افغانستان نور په دې لوبه کې نشته دغه لوبه وبایلله.
سهیل صاحب کله چې راشد ولاړو 15 رنزونه پاتې او سپینر بالر راغې نو ما دلته ناستو ملګرو ته ویل چې زموږ چانس کم شو ځکه راشد د سپین یا سلو بال وروتو په 54 کې سره ستونزه لري نشي کولی او که چېرته پس بالر 150 بال مرته وکړي نو دا امکان شته دی چې هغه موږ لوبه وګټو. نو دغلته بیا زه لږ ناهیله شولم، ما ویل خدای دې وکړي چې وګټو خو ناممکنه ده ځکه چې وروتو په 54 کې سره راشد مشکل لري او نشي کولی چې هغه دغه کې نو په دغه هغه اخري ور کې زه لږ ناهیله شولم. نو لوبه ډېره خلو به وشوله خو اکثرا ما زوایم چې زمونږ لوبډله چې دا له کمپلین له مخې لوبه نه کوي. دوی نیچرل یا قدرتي استعداد دی، ټیلنټ دی، کو بالر دی هغه خپل بالینګ کوي، کو بیټسمین دی هغه خپل بیټنګ کوي، او کو آل راؤنډر دی هغه خپل بالینګ او بیټنګ کوي. خو دوی زمونږ د لوبغاړو سره که چیرته د دغې ټیلنټ سره دوی د پلانینګ سره لوبه وکړي نو ډېر غټ لوبډلې به ماتې کړي. یوازې په دې نه کېږي چې زه بالر یم، لکه فضل حق که چېرته ګرین ویکټ وي او دوه پیل اورونه ښه وکړي نو په دې خو کرکټ نه دی. کرکټ خو بالینګ دی، فیلډینګ دی، بیټینګ دی، کرکټ خو ډېر شان لري. د یو لوبغاړي لوبډلې ته راتګ د سلیکشن اته برخې دي چې هغه اته وړ برخې به جای پاس کړي هغه لوبډلې ته راشي. موږ دلته فقط یو برخه هغه په نظر کې نیولي که بالری بس د بالینګ په وجه باندې راځي او که بیټسمین د بیټنګ په وجه راځي، نور نه فیلډنګ دی، نه پټنه شته دی، نه ډسپلین شته دی، نه تاکتیک شته دی، نه ټیکنیک شته دی. په یو لحاظ باندې که دا وګوري نه پرشر هینډل کولی شي، دا ډېر مسایل دي باید چې لوبغاړی ټیم ته راشي. موږ چې دغه شیان لاندې لیول نه جوړ نکو او بره راځو نو بره به موږ همدغسې زیاتره وخت به مونږ خرابې لوبې کوو او کله ناکله به ډېره ښه لوبه کوو، کله ناکله خو ډېر وخت به خرابې لوبې کوو. وجه به دا چې مونږ سره به پلانینګ نه وي. کله چې مونږ په پلانینګ لوبه وکړو او د دغه ټیلنټ په وجه باندې دا ټیلنټ جمع پلس پلان نو مونږ به ډېر غټې لوبډلې ماتې کوو. هېڅکله به داسې نه ناهیلي کېږو او نه به خفه کېږو.
مومن صاحب، یو هغه څه چې ستا لاند د افغانستان د ملي لوبډلې د ماتې لاملونه وو په دې آسیا جام کې، په یو ورځنیو سیالیو کې به د پاکستان له لوبلړۍ راپیل کړو چې وروستۍ درې لوبې یوازې یوه لوبه داسې وبلل شوه چې اټکل کې د افغانستان ګټي، خو دوه نورې لوبې ډېر یو طرفه لوبې وي، یو اړخیزې لوبې وي. دغه راز په آسیا جام کې هم د بنګلادیش لوبه یو اړخیزه لوبه وه چې بنګلادیش ولې په یو ورځنیو سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډله له کلونو راهیسې په دومره سټرګل کې ده او په آسیا جام کې ستا لاندې د ماتې اصلي لاملونه څه وو؟
سهیل صاحب، زه خو همیش دا خبره کوم زمونږ لوبډله ون ډے کرکټ ته او دغه ایشیا کپ ته په هیڅ معنا تیار نه وه، ځکه موږ تر ایشیا کپ لوبو پورې موږ لوبغاړو ته چانسونه ورکول، یعنې موږ ایکسپیریمنټس کول، تجربې کول. یو کله چې ته یو سم بیلنس ونه لري، یو فائنلی یوولس لوبغاړي ونه لري، تیسره نشي کولی چې یو میچ وګټي او یا ون ډے کرکټ وکړي. ون ډے کرکټ ته به پلانینګ کوي. ون ډے کرکټ کې تر ټولو مهمه خبره ده چې تا ته باید بالران وکټ واخلي. بدبختانه موږ سره په دې سیریز کې په پاکستان په وکټو باندې سپینران چلېده، نو فاسټ بالران موږ سره ونو که ومو هغه نیمایي فاسټ بالرانو او یا که هغه صحیح فاسټ بالران موږ سره وو هغه موږ په بینچ باندې کینولي، نو موږ تیار نه وو په هیڅ صورت باندې. تاسو د وروستۍ دوه درې سیریزونو ته وګورئ، موږ تقریبا دېرش لوبغاړو ته په دې لوبو کې چانسونه ورکړي دي. یعنې ته یو دومره میگا ایونټ ته روان یې، ورلډ کپ ته روان یې، ایشیا کپ ته روان یې، ته دېرش لوبغاړي ازمایي. اصل کې چې ځینو لوبغاړو ته چانسونه ورنکړل شو، ډراپ شو. زما پند باندې دا چې موږ نن کوم قسم لوبه وکړه، دا داسې یو لوبه وه چې دې دپاره موږ پلانینګ کړی وو او دام داسې لوبه نه وه چې دام ون ډے کرکټ نه دی. خلک یې شو د فکر وکړي چې موږ ون ډے کرکټ کړی دی، موږ هېڅ صورت باندې ون ډے کرکټ نه دی کړی، موږ ټی ټوینټی کرکټ کړی دی. هرې خوا ته لاړه او زما پند باندې که مارا څوک مشوره اخلي، زه وایم چې افغانستان باید په ون ډے کرکټ همدغسې انداز سره وکړي، ځکه افغانستان ون ډے کرکټ زده نه دی، ځکه زموږ ټول لوبغاړي زیاتره هغوی په لیګونو کې لوبېږي. هغه شپه ورځ دولس میاشتې هغه په ټی ټوینټی فارمټ کې، په ټی ټوینټی فارمټ کې لګي، نو هغوی سره دا کنسپټ نشته چې ون ډے کرکټ کې اننګ څنګه بلډ کېږي، څنګه دېرش په پنځوسو کنورټ کېږي، پنځوس په سلو کنورټ کېږي او سل په یو نیم سلو په دوه سوه کنورټ کېږي. نو افغان لوبغاړي سټارټ واخلي بیرته لاره کې لوبه پرېږدي، سټارټ واخلي بیرته لاره کې لوبه پرېږدي.
صافی صاحب، ولیدل شول چې په دوو لوبو کې افغان لوبډلې پچه وبایلله او تر ډیره پورې دوی لوبه یاره دویمې پاڼه چې چا دویم بیټنګ وکړ په لاهور کې هغوی لوبه هم اوبایلله. همدا تر ډیره پورې ویل کېږي چې د ماتې یو لوی لامل دا هم و. منې ورسره چې د ماتې اصلي لاملونو د پچې نه ګټل و.
سایل صاحب د پچې نه ګټل په ټول میچ باندې موږ نشو اچولی چې ټول میچ د یو پچې د وجې وبیل شي یا ټاس وبیل ټول میچ بیلې. دا صحیح خبره نه ده. اصل خبره دا ده چې زموږ کرکټ زموږ لوبغاړي او ورسره څنګ کې کدي نورو لوبډلو ته وګورو دا چیسینګ کول یو پرشر لري او پرشر هینډل کول دا د هر لوبغاړي د وس کار دی که نه. نو ټول ستونزه په دغه به په ټاس باندې موږ نشو کولی. د لوبغاړو هغه بیټسمینان چې وي بیټسمینانو خپل بیټنګ هغه چې کوم مسؤلیت دی په کوم ځای کې چې دوی ته بیټنګ پکار دی په کوم ځای کې چې بالرانو ته بالنګ پکار دی هغسې بالنګ او بیټنګ نشي کولی چې وایي نه کې لوبه نشي ګټلی. اصلي لامل یوازې دا نه دی چې سړی ووایي چې ټاس موبایل او لوبه موبایل. نن موږ په اووه دېرشتم اور کې یا په اته دېرشتم اور کې د هغوی د پنځوس اورونو رنزونه کولی شو چیسینګ کولی شو مګر په پنځوس اورونو کې بیا دا چیسینګ نشو کولی. که د ټاس خبره وای نو باید موږ دغه رنزونه په پنځلس اورونو کې هم نه وای کړی. پنځلس اورونو کې باید موږ ټول اور شوی وای. موږ په اووه دېرشتم اور کې اته دېرشتم اور کې دوی د پنځوس اورونو رنزونه پوره کړل. نو که د دویم راونډ یا د ټاس بایللو وجه وای نو موږ دغه په اووه دېرش اورونو کې دوه سوه دوه نوي ته ځان رسولی شو بالکل هم نشو رسولی. د چیسینګ خبره د ټاس خبره دی کې دومره دغه نه وه. دغه نن نیش موږ او تاسو وکتو موږ که چېرته خپل نیچرل کرکټ وکړو همدغسې لوبې ته پرېښودلی شو. د مومن صاحب خبره موږ د ونډې کلکولیشن نشو کولی. هغه لوبه چې ونډه کې کېږي هغه موږ زده نه ده او نه کولی شو. موږ ټي ټوینټي فارمټ کې ښه یو او موږ ته باید وویلی شي چې دا ټي ټوینټي میچ دی خو یو لس اورونه تاسو ته اکسټرا درکړی شوي دي او خپله لوبه وکړئ. نو موږ په دغه ټي ټوینټي په نوم باندې چې هر لوبغاړی ښکته کېږي او باید کوچ ورته ووایي چې ټي ټوینټي لوبه ده.
مومن صاحب یو وار بیا په ټولنیزو رسنیو کې د دغې ماتې لاملونه خلک د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر ته راجی کوي او هغه پړ ګڼي چې هغه په وروستیو دوی وایي چې هغه په خپلو وروستیو کنفرانسونو کې چې کله لوبډلې د پاکستان لوبلړۍ ته لوبډله اعلان کړه دغه راځي بیا سیا جام ته اعلان کړه ویلي وو چې که دغه لوبډلې وبیلي نو زه ذمهوار یم. خلک وایي چې دا ذمهواري اوس د هغه په غاړه ده. دغه ګناه په دغسې په دې بایلاتو کې یا د دې لوبو په بایلولو کې ستاسو لاندې څه ده؟
سایل صاحب یو خو زه د مخکنۍ پوښتنې په جواب کې دومره ووایم چې په لاهور قذاتي لوبغالي کې تقریبا اویا ونډې میچونه شوي دي. شپږ دېرش ننې لوبې سره شپږ دېرش هغه ټیم ګټلې دي چې هغوی لومړی بیټنګ کړی دی او درې دېرش هغه لوبډلو ګټلې دي چې هغوی چیزینګ کړی دی. نو مقصد
تقریبا مساوي ده.
بالکل مساوي ده. دا د څوک باندې کېنه چې را موږ ټاس وبیله او موږ چیزینګ کولو یا موږ ولا ډیفینډ ونه کړی شو ډیو دا دا شي نه پکې نشته ځکه لاهور ډېر فلیټ وکټ ده. اني ټایم کله کله پکې درې سوه پنځوس چیز شوي دي. پاکستان تېر کال چیز کړل یو سلو شپږ اویا پکې ډیفینډ شوي دي. نو دا خبره مخکې صحیح نه ده. پاتې شه د مسؤلیت خبره. افغانستان کې خو تاریخ کې چا مسؤلیت نه منلی په هر عرصه کې چا مسؤلیت نه منلی. زه فکر کوم زمونږ نیوکو ته یا د خلکو نیوکو ته دې شیانو ته به ضرورت هم نشته. باید سټپ ډاون شي وظیفه پرېږدي دنده پرېږدي ځکه په دریو میاشتو کې د بنګلادیش سیریز دپاره یو سکواډ د پاکستان سیریز دپاره بل سکواډ د سریلانکا سیریز دپاره بل سکواډ د ایشیا کپ لپاره بل سکواډ څلور سکواډونه تاسو په سوشل میډیا کې کتلی شئ. آن ځینو یو یو سکواډ کې مو کتل نه ویشت لوبغاړي دوی اعلان کړي دي. څوارلس سینئر لوبغاړو نه څوارلس ریزرو کې واچولو په دا هیڅ قانون کې د دنیا په تاسو ونه ګورئ چې څوک سینئر لوبغاړی راواخلې هغه په ریزرو کې واچوه. نو دوی یو پلیټ وو یو 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 روټیشن پالیسي جوړه کړې وه چې دا جونیئر براولو دا به پاکستان خلاف باندې وغربېږي د بنګلادیش خلاف به وغربېږي او بیا به موږ ایشیا کپ ته مونږ خپل انډیوالان او چا سره چې وادي کړي دي یا څوک چې د چا په خوښه باندې هغه خلک به راځي او هغه کار دوی هم کړ. زما پند باندې مسؤلیت ضرورت نه شته موږ پور واچو. مسؤلیت باید دوی خپله ومني ځکه هر یو کوچ هر یو چیرمین هر یو سی او هر یو چیف سلیکټر او کپتان د یو مسؤلیت لپاره راځي. چې هغه مسولیت باید په هغه خاص دوره کې باید پای ته ورسي او بشپړې کې ترسره کړي. خو زما په خیال باندې د دې خلکو مسولیت او دنده همدا ده چې کرکټ تباه کړي، لوبډلې اتحاد تباه کړي، د لوبډلې او کې د لوبغاړو حیثیت ته ضربه ورسوي. تاسو په دې څو سیریزونو کې وګورئ، دوی څو لوبغاړو باندې کوم کوم نومونه کېنښوده، هغه ورته یو ممې لوبه خو د نوم خوراونه مکده که نه، چاته وایي چې ستا سټرایک ریټ کمزور دی، چاته وایي ستا هارت کمزور دی کم دی، چاته وایي ستا سپیډ نشته دی، چاته وایي چې ته 140 نه وړې، چاته وایي چې ته ډیت اور بالر نه، بل په همغه سبب ونډه شو ته ډیت اور بالر یې. نو دوی په خپلو خبرو باندې ول عبدالله کې پوهېږي، دوی خپلو خبرو باندې سوچو کې دوی ته به پته لګېږي. نو مسولیت خو اوس د خلکو دی، اوس د حکومت دی چې پوښتنه ترې وکړي د خلکو نه، ځکه سریلانکا یا بنگلادیش یو ورځ خو باید مونږ په خپل کنډیشن کې باید لوبې وګټو. مونږ اوس بیرته د نیپال په قطار کې ودرېږو چې نیپال سره یو ځای کور ته ستنېږو. زما په اند باندې مسولیت کرکټ بورډ ته راځي کېږي، په دې باندې چې کرکټ بورډ باید لوبډلې ته داسې لوبغاړي ورکړي چې د هغه په لوبډله کې زیا وي. سلیکټر چیف سلیکټر باید لوبغاړي ورکول یوازې مهم هدف نه دی چې مونږ خوشاله کی فیسبوکیان خوشاله کی چې ما لوبغاړی ورکړ. نور لوبغاړی چې ته ټیم لورکې، ته کپتان لورکې، ته به ورته وایي چې دی زیاده دلته به لوبیږي نه. داسې نه کېږي چې روغ چکرو دپاره ته بوځې، یا هر یو سفر کې مونږ تاسو ګورئ د یو لوبغاړي یو بیک اپ، یعنی یوولس لوبغاړي یوولس بیک اپ وي، داسې خو ټیمونه نه جوړېږي او نه دا سلسله داسې روانېږي او نه داسې مسولیت ادا کېږي.
صافی صاحب، یو بل شی په دې آسیا جام کې تر دې دمه لیدل کېږي، فاست بالرانو تر ډېره خپلو لوبډلو ته سیالۍ ګټلې دي. افغان لوبډله خو چې ویل کېږي په فاست بالینګ کې کمزوري ده، یوازې سټار توپ اچونکی په چټکې توپ اچونکی فضل فاروقي وو، هغه هم په دې آسیا جام کې ښه نه و په دواړو لوبو کې، یعنی دغسې هیڅ مثبت پرفارمنس ونه کړی، هغه د بولینګ لین او لینت کې تر ډیره پورې هغه ستونزه لرله. ستا له امله ولې په فضل فاروقي یو سیریز کې ډیر ښه وي او بل سیریز کې بیا ډیر خراب وي؟ یعنی هغه خپل بیلنس د تر دې دمه نه ده ساتلی چې د خپل بیلنس د توپ اچونې وساتي، یعنی متعادله توپ اچونه وکړي، دی کله ډیر ښه وي او کله ډیر خراب.
مومن سایل صاحب، اصل کې خبره دا ده چې زموږ لوبغاړي هیڅ محنت او کوشش او خواري نه کوي، تر څو چې ته د دوه کرکټ مګ وګورو. پرون ما د دوه ویډیوګانې کتلې په غالبا 2000 کې وي، د آی پی ایل او نیټ سیشن کې لګیا او بالینګ یې کوو. نو هغه بالینګ چې ما وکړو اوس چې ګورم نو خراب شوی دی، خراب لوري ته تللی دی. وجه دا ده چې محنت او خواري نه کوي. بل موږ سره داسې کوم چیز نشته دی چې هغه زموږ لوبغاړو سره خواري او محنت وکړي. عمر ګل زموږ لوبډلې ته راغلی او تقریبا 15 میاشتې کار وکړو، ډېر پس بالران را پیدا کړل، ډېرې خواري ورسره وکړله. دا هغه کوشش دا و کپتان او نور کوچ سټاف سره چې خامخا باید درې پس بالران په لوبډله کې وي او لوبېږي، تر څنګ د دې چې موږ سپین ښه بالینګ لرو، راشد مجیب او نبی او د دې تر څنګ موږ یو درې ښه پس بالران ولرو، نو موږ به ډېر یو بیلنس لوبډله پیدا کړو په نړۍ کې. نو هغه کوشش او محنت دا و چې یو درې ښه پس بالران، یو 15 ځان سره کړی او 15 پس بالران هغه چا یادوریم ته کوله چې عبدالرحمن دی، عظمت دی، سلیم صافی او نجات مسعود. نو دا هغه پس بالران و، هغه ویل چې دا د راتلونکي د افغانستان ده. موږ باید په هغه لوبغاړو باندې ټرسټ وکړو چې هغه د افغانستان راتلونکي وي. که موږ په ګلبدین باندې په لونډرانو کې ټرسټ کوو، هغه موږ راتلونکي نه دی، هغه موږ ته فائدہ نه کوي. که موږ په عبدالرحمن باندې ټرسټ وکړو، هغه موږ دپاره ډېره فائدہ کوي. هغه تیر میچ کې عبدالرحمن د پاکستان خلاف یو میچ کې پریشر لاندې راغی او خراب بالنګ تي وشو په اخره کې، خو داغه ډاډ دپاره باید هغه په سبا بل ورځ میچ کې باید خامخا لوبېدلی وی، هغه ته باید ډاډ ورکړی شوی وی، هغه باید کانفیډنس کې شوی وی. نو په همدې سلسله په همدې ترتیب باندې د لوبغاړو هغه پریشر هینډل پریشر ختمیږي. ته چې په دغه میچ کې هغه خراب پرفارمنس وکړي او تی بیا ډراپ کې کینولې دي، نه لوبې او د اضافه کسان راخلی په ټیم کې چې دغه په ځای باندې لوبې، نو دا خپله د هغه راتلونکي هغه مینټلي دغه لوبغاړی خرابېږي، دغه ټول هغه محنت او خواري دغه
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
ډېره ډېره مننه ښاغلی واصل صافی او ابراهیم مومن صاحب چې زموږ بلنه مومنله. درنو لیدونکو له تاسو هم ډیره مننه کوو. د افغانستان ملي لوبډلې سفر په آسیا جام سیالیو کې پای ته ورسید. افغانستان ونه شو کړای چې د سوپر فور مرحلې ته لار پیدا کړي. دا خبرونه هم همدلته بشپړه وتر یوې بلې ځانګړې خبرونې مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا